دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د نهي اسې شنبه ورځ د 2014 کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې خبرونه په دی ولنۍ خبري ګړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې له پاکستانی حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې د وکړې د تازه څرګندونو په اړه اوري. د غراس په شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو راهیسې د لګیدلې کرفیو او لوجې د سیمې اوسیدونکو ته د ورپېښو ستونزو د خیبر پښتونخوا په مردان کې د زیاتو خطرناکو کېدیانو ساتلو لپاره د یو نوي جیل جوړېدو او هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې په صوبه کې د زکات ممبرانو پر ټاکلو د شوي بحث په اړه رپورټونه ترته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په خپرونه کې خوږې سندرې هم درورو، خو پیل یې د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواخي وړاندې کوي.
د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو کمیټه وایي چې له شلو ورځو کوشش کوي چې مذاکرات یو ځل بیا شروع شي. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرفیو نن شپږمه ورځ ده. د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ خلک وایي چې دغه تا بهرنۍ وسلوالو د شتون له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو کمیټه وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ د اعتماد کمی دی. د طالبانو د کمیټې یو غړي پروفیسر ابراهیم نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې له شلو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې نه دي شوې او په دې اړه د حکومت جواب ته منتظر دي. هغه زیاته کړه چې طالبان مذاکراتو لپاره اوس هم تیار دي. یاد دی چې طالبانو له حکومته د ځینو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې او حکومت هم څو کسان ورپریږي، خو بیا هم پاکستان کې د بریدونو سلسله نه ده ودرېدلې. طالبانو په دې وروستیو کې د شو بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرفیو نن شپږمه ورځ ده. ځایي اوسیدونکي وایي چې له دې وجې له کورونو بهر نشي وتلی او هغوی چې وتلي واپس خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمې ځینې ډرایورانو ویلي چې د شمالي وزیرستان او بنو پر لویه لار د خوراکي توکو او نورو ملونو ډک ګڼ ګاډي ولاړ دي چې یوې خواته هم تکته نه پرېښودل کېږي. ځایي انتظامیه وایي چې دا کرفیو یې له هغې وروسته لګولې کله چې د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ په میرانشاه سړک یو بمي چاودنه کې د دوی نه امنیتي اهلکار ووژل شو. دوی نه دي ویلي چې کرفیو به کله ختم شي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور له جیله یې خوښ شپږ څلوي خطرناکه ګڼل کېدونکي قیدیان د مردان نوي جیل ته منتقل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا جیلونو کې قیدیان ډیر دي او په نورو قیدخانو د بوج کمولو لپاره په نوي حفاظتي وسایلو سنبال مردان جیل یو ښه ځای دی. هغه زیاته کړه
واقعي مردان جیل په آخري مراحل کې ده. هغه یو ماډرن جیل انشاءالله دا به وي او ډېر زر به هغوی ته چې کوم د نور قیدیان شفټ شي زر نه زر موږ لګیا یو. کوشش مو دا ده چې 30 جون پورې دا مرحله مکمل کړو، بیا به هغوی ته ډېر ترانسفر شي. موږ ځکه چې زموږ ټول جیلونه اور برډن دي. پېښور جیل ده، یې کنسټرکشن لګیا ده.
چارواکیو دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو د بنو او په 2013 کال کې د ډیر اسمل خان جیل ماته او په سلګونو ملګري قیدیانې ترې وویستل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له خپل دو ورځني سفر وروسته له تهران اسلام آباد ته رسېدلی. هغه د دې سفر په مهال د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنایي او د دغه هېواد ولسمشر حسن روحاني سره ملاقاتونه وکړه. دواړو خواوو د ګیس د پایپلاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه په امنیتي مسایلو هم خبرې وکړې. د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ خلک وایي په سیمه کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د شتون له وجې نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. دا خلک د افغان ځواکونو د هغه عملیاتو وروسته نورو ولسوالیو ته بې کوره شوو چې لنډه موده مخکې یې کړی وو. د ګیلان یو تن وایي له دې عملیاتو وروسته وسلوالو یو ځل بیا د دوی له کورونو مورچې جوړې کړې او دوی ستنېدو ته نه پرېږدي. د افغان طالبانو وایند زبیح الله مجاهد بیان دا نه مني چې د دوی په لیکو کې بهرني وسلوال شته او یا هم دوی د خلکو په کورنو کې میشته دي. افغان چارواکي وایي دوی به د خلکو پر ځای کولو لپاره بیا پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د کندوز ولایت په دستي ارچی ولسوالۍ کې په شو عملیاتو کې 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندوز د پولیسو مشر غلام مصطفی موسینی پرون مشال رډو ته ویل چې له څلور ورځو راهیسې پیل شوي دي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او 3 پولیس هم ټپین شوي دي. د بحران په اړه د څېړنو نړیواله اداره انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل تازه رپورټ کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرداری ورکړی. پرون خپره شوې دې رپورټ کې ټینګار شوی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت سره نړیوالې ملکي او پوځي مرستې دوام ومومي. یاد دې وي چې دا مهال امریکا او افغانستان پر یو امنیتي تړون خبرې کوي او امریکایي چارواکو ویلي که دا تړون ونه شو دوی به خپل ټول پوځیان د 2014 کال په اخره کې له افغانستانه وباسي. پرون په هندوستان کې د انتخاباتو د رای اچونې اخري ورځ وه. په هندوستان کې شاوخوا 314 میلیونه کسان د رای ورکولو حق درلود او رای په شپږو هفتو کې ترسره شوې. سخت دریزه هندو ملت پال ګوند بهرتیا جنتا پارټي په هیواد کې د ستر اقتصادي ودې دروستو په ژمنې له پراخ پروګرام سره مخې ته شوې ده او د هندوستاني مطبوعاتو تر مخه کېدای شي دا ځل د واکمن کانګرس ګوند څخه زیاتې رایې خپلې کړي. او په نایجیریا کې وسوال ډلې بوکو حرام یو ویډیو خپره کړې چې شاوخوا سل تنه تښتول شوي جنکۍ پکې ښکاري. د ډلې مشر ابوبکر شیکاو په ویډیو کې ویلي چې دوی چمتو دي دا جنکۍ له خپلو بندیانو سره تبادله کړي. په ویډیو کې ښکاري چې جنو بشپړ حجاب اغوستی او لمونځ کوي. دا ویل کېږي چې دغه جنکۍ په زور مسلمانان شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو تر څنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی معلومات ترلاسه کوي. له پاکستاني حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد کمی په دغو مذاکراتو کې د ځنډ سبب شوی دی. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې کرفیو لګېدلې چې له وجې د سیمې اوسیدونکي له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زیاتو خطرناکو قیدیانو د ساتلو لپاره په مردان کې یو نوی جیل جوړوي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د زکات ممبرانو د ټاکلو په عمل نیوکه وکړه.
یو طرف تا د مریټ خبره کوي، بل طرف د انصاف خبره کوي. کم از کم زکات کی سیاسي مفاده لپاره او سیاسي دغه لپاره
په همدې حال کې د چارو پوهان په خیبر پختونخوا په 13 پیښور کې د نام نه پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي.
چاودنی هم زیات شوې، شرایط زیات شوې ده. د 13 کلونو نه د تختونې چې کوم عمل دی هغه هم زیات شوې ده، او په زور د پیسو اخیستلو عمل هم زیات شوې ده.
او د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د لارو چارو لټولو په هدف یو ورځنی کانفرنس وشو.
تعلیم ته نه لاسرسی ستونزې دي. په کور کې د غړو ترمنځ نامساواتونه دي، جبریوتونه دي، ولورونه دي، بې وخته ودونه دي، په بدو کې ورکول دي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم درته اورو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته لارول مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه دی. تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې یو غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو سره دغه د امن چې کوم مذاکرات پیل شوي دي دغه بهیر په اړه خبرې کړې دي. احمد الله ستړی مشي او که راته ووایي چې پروفیسر صاحب تاسو ته دغه مذاکراتو په کې راغلي د ځنډ چې دا رپورټونه وایي چې ځنډ پکې راغلی نو څه لاملونه تاسو په ګوته کړی دي؟
ډیره مننه هارون بادشاہ. څنګه چې تاسو ویلا د طالبانو د رابطه کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو سره خبرو کې دا ویل چې د دوه ډلو ترمنځ د اعتماد کمی دی، او د 13 میاشتې په درشته باندې تبه نه چکلم حکومتي کمیټې سره مذاکرات وشو، او په هغه وخت کې موږ ته دا ویل شو چې د راتلونکي مذاکرات لپاره طالبانو سره تاسو لکه هغوی سره خبرې وکړي او زه ټاکنه. نو هغوی وایي چې موږ طالبانو سره رابطه هم وشوله، طالبان د مذاکراتو لپاره تیار هم دي، او هغوی وایي چې بالکل کم ځای دی وایي چې په قبایلي علاقو کې لکه هغوی خود میرانشاه خواو شاسی میا د کلاچ زکه حکومتي دلې هم دغه ځای یاد کړو چې دغه تمنګ بالکل تیار دی د امنیت ونی سينو منګ باور شو هغه ته مذاکرات وکړو خوشل ورځ تیر شوی هغه و چې موږ دغه ټول صورتحال نه حکومت هم خبر کو خو حکومت لخوا تر دې دمه موږ ته هیڅ جواب نه راکړل شوی چې آیا د ورې را مذاکرات مخ وړاندې نه بوزي چې کله دغه حال ما د پروفیسر ابراهیم نه دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو لخوا چې کومې دوه غوښتنې وي چې پکې یو د هغې د قیدیانو خوشي کول او دویم په جنوبي وزیرستان کې د هغې تګ راتګ یې هغې ته محفوظ ځای ورکول نو هغې ویله چې دا خبرې چې کومې دا دواړه غوښتنو باندې طالبان اوس هم ولاړ دي او هغې وایي که دا ومنلی شي نو مذاکرات به نور هم په خوشګوار ماحول کې وشي او بله دا چې د پاکستان وزیر اعظم هغې وایي چې دا خبره کړې وه که په قید کې ماشومان یا زنانه یا غیر عسکري قیدیان چې کومې که دا یې نو دا به موږ خوشې کوو نو هغې ویل چې دا غوښتنې په خپل ځای خو دا غوښتنې په مذاکراتو کې د ځنډ ښکار نه دي بلکې حکومت له پکار دي چې اوس یو قدم را مخکې شي او هغوی چې کوم موږ د طالبانو سره خبرې کړي او هغوی مذاکراتو دپاره تیار دي نو هغوی دې راشي کله چې د پروفیسر ابراهیم نه دا پوښتنه موږ وکړله چې یو خوا په فوج باندې یا دې نه علاوه په خیبر پختونخوا په مختلف ځایونو کې حملې کېږي نو آیا یو خوا حملې روانې دي بل خوا مذاکرات جاري ساتل نو آیا دا خو د ځنډ ښکار وجه نه ده نو هغې ویل چې نه موږ بیا هم خپل کوشش روان کړی دی چې د دواړو ډلو ترمنځ دا مذاکرات مخ په وړاندې بوزو او د طالبانو د لاسه فوج یا د فوج د لاسه طالبانو وینه توی نه شي بلکې د مذاکرات په میزو باندې را شي او دې خبرې اترې وکړي.
صحیح شو، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو سرزو شمالی وزیرستان تا دغل تنا خبرونه دی چې دلتیرو سورز راه سه کرفیو لګیدل دا چې لوجه خلق له یو شمیر ستوند سر مخامخ تی په دغه اړه نور معلومات تر لاسه کول لپاره خپل خبريال عمر دراز وزیر سره ټلیفون پلیک دی. ملګری اتا تم سلیم شي وایو او کراته وای چې دغل ته خلق س کم کم ستوند لري د کرفیو په کوم کوم سیمو کې دا مشکلات س را مخامخ کړی دي خلکو ته.
جی مننه هارون، شمالی وزیرستان کې په ټول شمالی وزیرستان کې یوازې په مخصوصو سیمو کې نه بلکې ټول شمالی وزیرستان چې څومره هم سیمې دي په دې کې نن شپه ورځ پوره شوه چې کرفیو یا ګرځبندې چې کوم دی هغه دوام لري. ټول شمالی وزیرستان بند دی او دغه رنګې شمالی وزیرستان ته داخله دي چې خارجي څومره لارې دي هغه هم بند شوي دي. یو خوا په سیمه کې دننه خلک چې کوم دی هغه ایسار شوي دي، د رنګارنګ مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلخوا په بنو کې دننه چې کم خلک یې سار دي هغه شمالي وزیرستان ته نشیدلې او ځنه ډېر خلک دی داسې دي هارون چې هغه د بنو نه وتی دي په لارو کې سار شوي دي، یعنی نیم قبایلي سیمو ته ګډ شوي دي. هغه نه مخکې تللی شي نه وروسته راتللی شي. دغه خلک وخت په وخت موږ سره په ټلیفون اړیکې نیسي. دوی وایي چې خصوصا چې کم زنانه دي او ماشومان دي دا د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په میرانشاه کې، میرعلي کې او دغه رنګې نورو سیمو کې خلک وایي چې په کورونو کې ورسره سو هغه خوراکي سیزونه اوس ختم شوی دی. بهر دوی نشي دلې چې خوراکي سیزونه چې کم دی هغه تر لاسه کړي. میرانشاه منډي چې کم اړتي دی لویا منډي د پدې کې د شمالي وزیرستان د افغانستان تاجران لوی زیات شمیر کې دلته تاجران دی هغه تجارت کوي. دا غي منشي ګل رضا خان گوهر اوس ټلیفون کړو چې میرانشاه منډي بالکل بویونه اخستی دي، څومره سبزیان او میوه چې کمی دی هغه خرابې شوی دي. میرانشاه نه چې کوم ګاډي وتی دی افغانستان طرف ته، افغانستان طرف نه جره روان دي 0.5 باندې، دا هم دوی وایي چې خراب شوی دي په لارو کې د سبزیان او میوه. او دغه رنګې د پنجاب نه چې کمی ټرکونه راوتی دي هغه هم په لارو کې سر شوی.
صحیح عمر دراز ک
تجارت د ډیرو ته
عمر دراز ک راته وایي چې چارواکو سره تاسو خبره شوی دا غي څو چې دغه کرفیو به تر کمی لګیدلی وي دغه شان حالت په تر کمی جاری پاتې شي.
بالکل هارون، وخت په وخت مونږ د چارواکو سره تماس نیسو. اوس هم د ټلیفون وړاندې ما شمالي وزیرستان میرانشاه کې ځایي انتظامیه چارواکو سره او دغه رنګې چې کوم عسکري چارواکي دي هغوی سره تماس ونیو خو دوی په دې باندې مکمل خاموشي اختیار کړې ده. هیڅ هم نه وایي، بس صرف یوازې هم دومره وایي چې دغه کرفیو د تیرې پنجشنبه په ورځ چې کومه 14 شوه وه هغې نه پس لګول شوی ده.
صحیح شو، ډېره مننه،
دا نامعلوم وخت پورې دوام لري.
صحیح شو، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس ورځ اوریدونکو پیښور ته خپل خبریال غلام غوث سره ټلیفون پلیک دی. دغه تر خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د زیاتو خطرناکو قیدیانو د ساتلو لپاره په مردان کې یو نوې جیل جوړوي. غلام غوث، تم ستړی مشي او کراته وای چې دغه خبره چا کړی ده او دغه د جیل جوړونې دغه د نوې جیل جوړولو دغه چارې به تر کومه پورې بشپړې شي، څه معلومات لري؟
جی ارون بچا صاحب، دا چې د جیلونو کم نغره مشیر دی د وزیر اعلی
ملک قاسم خان دا غا تیر ماخام د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کوم د جیلونو د امنیت او نورو چارو په اړه باندې هغه د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. په هغه خبرو اترو کې ملک قاسم خان دا ویلي دي چې په مردان کې دوی چې کوم دی نو یو ماډرن یو جدید دغه جوړی جیل جوړوي چې هغه به لکه د هر قسم دغه سهولتونو نه دغه وي لی شوي او په هغې کې به چې کوم لکه های پروفایل یا خطرناک چې کوم دغه دي وسلوال دي یا خطرناک کم قیدیان دي نو هغه به په هغه کې ساتل کېږي. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې چې کوم دی نو ملک قاسم خان دا وویل چې په څومره دغه دي جیلونه دي نو هغې کې دغه تعداد دغه شوی دی سیوا شوی دی چې کوم دغه دي قیدیان دي او بیا پکې خطرناک قیدیان هم راغلي دي. لکه د پېښور د سنټرل جیل په اړه باندې هغه دا وویل چې هلته کې ټول گنجایش چې کوم دی نو 2500 دغه دي قیدیان دي او په هغې کې لکه 1400 چې کوم دي نو قیدیان دغه شوي دي ساتلې شوي دي. نو هغه دا وویل چې داسې په دې ټوله صوبه کې چې کوم دی نو په دا وخت په 15 جیلونو باندې دغه کار روان دی او په هغې کې به لکه مردان والا چې کوم جیل دی نو دغه به یو مارن او جدید دغه وي جیل وي او د دیرشم د جون د دیرشمې نېټې پورې به دغه کار چې کوم دی نو تقریبا دغه ته پای ته هغه دا وویل چې ورته
ول بیا
به چې کوم په صوبې په مختلف جیلونو کې خطرناک قیدیان دي نو هغه به دغه جیل ته دغه کېږي منتقل کېږي.
صحیح شو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان
پختو وای مشال ریډیو ور
اوردن کو سازو یو رپورټ ته د خیبر پختونخوا سملای د تیر ماخام په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په صوبې کې د زکات ممبرانو د ټاکلو په عمل سخت نیو کې وکړي. دوی ویل چې د زکات او شر صوبایي وزیر چې له جماعت اسلامي سره تعلق لري د صوبې په تقریبا ټولو ضلعو کې د خپل ګوند کسان د زکات ممبرانو په توګه اغستري. د سملای په غونډه کې د حکمران او اپوزیشن ګوندونو غړي پر دې سلا شول چې د شکایتونو د لمنځه وړلو لپاره به یو ګډه کمیټه جوړوي. په دغه اړه نورحال بیا هم غلام غوث سره کوي په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر محمد علي شاه بچا د تحریک التوا د لاري په خیبر پختونخوا کې د زکات د ممبرانو په ټاکنو ډيري سختي نیوکه وکړه چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د یو سیاسي جماعت سره تعلق لرونکي د زکات ممبران ټاکل شوی دي او د زکات پیسې د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي.
صرف د جماعت اسلامي ارکان چې کوم دی هغه نن د زکات په چیرمینانو په لوکل باندې تیار شوي چې یو طرف ته د میرټ خبره کوي بل طرف ته د انصاف خبره کوي او بل طرف ته داسې کم از کم ډبل سټینډرډ دلته نه کوي. کم از کم زکات د سیاسي مفادو لپاره او سیاسي دغه لپاره
هم په دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یو اړخته صوبایي حکومت د انصاف او د ښه حکمرانۍ داوی کوي خو په دغه خبرو اترو هیڅ عمل نه کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د زکات د ممبرانو په دې مسله د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو خو بیا رستو د مذهبي امورو او زکات او اوشر صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د زکات د ممبرانو د دې ستونزې د حل کولو لپاره به دوی د اپوزیشن ګوندونو او حکمران ګوندونو په غړو مشتمله یو کمیټه جوړ کړي.
مشکل چې دی قانون یو څه یو زموږ غړو پرسته زمان چې د پارلماني پارټو لیډران او سی ایم سی په یو د دې کې سره نورو د خپل دغه نشه کمیټه کې یو کمیټه جوړ شي سپیشل چې ما دې د خپلې مجبورتیا غانې بیان کړي دا مجبورتیا ده خو ما په خپل باندې په دې کې هیڅ قسم انصاف کار نه کوي.
د اپوزیشن لخوا په صوبایي حکومت د زکات په لړ کې د بی انصافۍ د تورونو وروستو حکمران او اپوزیشن ګوندونه په دې صدا شو چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې به یو لسکسیزه کمیټه جوړه کړي او دې کمیټه کې به 15 غړي د حکومت نمائندګي کوي او 15 غړي به د اپوزیشن نمائندګي کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اور دن کو پتیرو څو ورځې کې په خیبر پختونخوا پتیرا په مرکز یې په خبر کې یو شمیر امنیتی پیښې وشوې. د صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې په یاد خار کې د یو ځانمرګي برید په شمول ترهګرۍ 15 پیښې شوې دي چې پکې 4 کسان مړه او د ماشومان او ښځو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. له پیښور پرې شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا مرکزی حکومت او دا طالب وسلوال ترمنځ دا امن مذاکرات شروع کېدو باوجود هم په خیبر پښتونخوا کې دا بدامنۍ د ترهګرۍ پیښې هدفي وجنې او بتخوري یا په زور د پیسو اخیستو پیښې مخ په زیاتېدو دي. او د خیبر پښتونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 شمیرې تر مخه په 13 یو هفته کې یوازې په پیښور کې د پرونی ځان وژن کې برید په شمول 12 پورې د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې پکې 4 کسان مړه او 15 پورې کسان ژوبل شوي دي چې پکې زنانه ماجومان هم شامل دی. کارپو خادم حسین وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت او د پارټي په هیڅ په صوبه کې لمړیتوب امن او امان نه بلکې خپل سیاست کول دی.
تاسو په تیرشي هفته خبرې کوي چې تیرشي یو کال ته سیسا کتاب لګوي نو خیبر پښتونخوا کې 14 هم ازیت شوی شرای زیات شوی د تیرشي کلونو نه دی. سره سره په خیبر پښتونخوا کې د تختونه چې کوم عمل له اغم زیات شوی دی د بتی او په زور د پیسو اخیستلو عمل هم زیات شوی دی.
بل خو د قامی سملی غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشہ ګلالی وای چې د دوی مشر سو سواره مرکزی حکومت ته ویل لري چې د جنگ نه ځان بیل کړي نو امن او امان صورتحال به خشي. نوموړی زیاته کړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امن او امان په خپله باندې پالیسي خخ کاره ده چې کومې وسله والې ډلې د پاکستان آئین نه مني د هغوی په ضد دې صحیح پوځي عملیات وکړي شي. بل خو د پیښور ښار د پولیسو یو چارواکي SSP آپریشن نجیب الرحمن مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې ویل چې تر څو په قبایلی او نیم قبایلی سیمه کې د FC او نور امنیتی ځواکونو پیټرولینګ او چیکینګ صحیح نه کیږي نو په پیښور کې به داسې پیښې کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ خلک سمو د وړاندې هغه وخت بې کوره شول کله چې دغه افغان پوځ د طالبانو خلاف عملیات وکړل. دا خلک وایي له دې عملیاتو وروسته اوس هم د دوی په کورونو کې طالب وسلوال چې ډېره برخه یې پاکستانی طالبان دي پراته دي او دا چې دوی نشي کولی خپل کورونو ته ستانه شي. خو طالبان دا نه مني، وایي چې دوی د چا په کورونو نه دي ننوتي. زموږ همکار یې په اړه نور حال راکوي.
د عملیاتو له سیمې بې ځایه شوي خلک وایي وسلوالو یې اوس په کورونو کې مورچې نیولې دي او دوی ته یې خبرداری ورکړی دی چې که خپلو کورونو ته ورستانه شي نو وبه وژل شي. دوی وایي دا مهال د خلکو په کورونو کې د ځای پر ځای شویو وسلوالو لویه برخه پاکستانی پنجابیان دي. د ګیلان ولسوالۍ د حسن کلي اوسیدونکی حاجی عبدالعلي وایي په جګړه کې په نړېدلي کور کې اوس وسلوالو مورچې جوړ کړي دي او د ته خبر ورلېږلې چې بیرته دې سیمې ته نستنېږي.
دا خلک ټول مهاجر شول، نوي ولسوالۍ او مختلفو نورو ولسوالیو ته ولاړو. اوس دلته د موږ په کورو کې پنجابیان پراته دي. نو بار خلک راغلي دي، نوي ولسوالۍ، مکور ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ، ټول طالبان هم په کورو کې پراته دي. غواړي اصلا ولاړو للوج ملوسول موږ اخر ته وکړو خپل کورو تاسو او رانو شو. طالبان هم بیا هم په کورو پراته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی فضل هادی هم همدې ستونزې په مخه کړی او د بیکوري ژوند ستړی کړی.
موږ کور ته له خپل وطن څخه کوچ کړی دی او موږ بیرته خپل کلي ته نه ځوانس کولای چې راځه، ځکه پنجابیان مو په کورو پراته دي او موږ ته اجازه نه راکوي چې راسو، ځکه وایي چې موږ ته عملیات بیرته راځي. کل کرونده ورته
د حاجی غلام سخی په نامه د ګیلان بې ځایه شوی اوسیدونکی وایي په یوه بله لاره به خپل کلي ته ستانه شوي وای او هلته به یې کېږدۍ درولي وای، خو وایي وسلوالو ټولې لارې په ماینونو ډکې کړې دي. دی وایي ټوله سیمه د بېلابېلو هیوادونو جګړه مارانو په سر اخیستې ده.
پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي، د ګډ وډ سره چې ولاس وي د چوټ فکر ورته ایښي بس د خپل مشتکل دي ګرځي او راګرځي پانې پاچولې دي چې کله دي ورته دي نو اوس ته راځي د روانې مینه نن کې دي.
د 203 تندر قلی اردو د درې ملي وا قومندان غلام حیدر خان وایي
د
عملیاتو پر مهال موږ سیمه سمه تلاش کړه. دوی لکه چې هغه مهال غرونو ته تښتېدلي وو او اوس بیرته راکته شوي دي. په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واوښتل چې پکې ښه پریمانه پنجابیان هم وو، خو موږ به د دوو کسانو پر ضد بیا عملیات وکړو او دا ځل به یې سم له پښو وغورځوو. د سیمې اوسېدونکي له وسلوالو سخت په عذاب وو. کله چې موږ هلته د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، دوی په ښه توګه زموږ هرکلی وکړ او مرسته یې هم راسره وکړه. طالبان بیا دا نه مني چې د چا په کورونو ورننوتي، او نه هم دا مني چې په لیکو کې پردي جګړه ماران ننوتي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې پنجابي او عرب جګړه ماران نشته.
د غزنی نه زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. د کړکېچ نړیوالې ډلې په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. دې ډلې خبرداری ورکړی چې له افغان ځواکونو سره له زیات ملاتړ پرته به په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو لخوا د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره شته. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې له یوې خوا په افغانستان کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، او له بلې خوا د هوا په تودېدو په دې هیواد کې د حکومت مخالفو وسلوالو بریدونه زیات کړي دي. تفصیل د اجمل انناورو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې په رپورټ کې ویل شوی، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت څخه ملکي او پوځي ملاتړ ته اړتیا ده، او افغان حکومت هم د قانون د حاکمیت په برخه کې د خپل تعهد تازه کولو ته اړتیا لري. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په رپورټ کې راغلي، په افغانستان کې تیر کال افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په انتقال سره په دې هیواد کې د جګړې یو نوی پړاو پیل شوی. دا دې رپورت په وینا د افغان امنیتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړو کې زیاتوالی راغلی، او که د افغان ځواکونو ننګ او ملاتړ ونشي، د مخالفو وسلوالو لخوا د روانو ناکراریو د لا ډېرېدو خطر شته. د کړکېچ د نړیوالې ډلې یو لوړ پوړي څېړونکي ګرام سمیت د دې رپورت په اړه په کابل کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل، په 2013 کال کې د مخالفو وسلوالو بریدونه د وړم کال په مقایسه په 15 څخه تر 16 پورې زیات شوي، او په 2014 میلادي کال کې هم دې بهیر همداسې دوام درلود. هغه سمیت وایي، موږ په افغانستان کې امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې. راته جوته شوې ده چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د مخالفو وسلوالو بریدونه په 15 څخه تر 16 پورې زیات شوي دي، او د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی بهیر په 2014 میلادي کال کې هم دوام درلود. موږ فکر کوو دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه باید له هغې شمنې اخوا چې په 2012 میلادي کال کې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره کړې وه بیا فکر وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل رپورټ کې د افغانستان وسنیو شرایطو ته په کتنه ټینګار کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه وسنی نړیوال ملاتړ کافي نه دی. د دې ډلې څېړونکي ګرام سمیت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه ویلي، په وسنیو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به یو لویه تېروتنه وي. د ښاغلي سمیت په وینا، د طالبانو په شاتم بول لپاره باید د 300 سره په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وساتل شي، او د دې لپاره افغان حکومت د نړیوال ټولنې لا زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د دې ډلې په رپورټ کې د ګوندی هیواد پاکستان په اړه ویل شوی چې دا هیواد هم په خپل خاوره کې د هغو پټنځایونو په لمن زوړلو کې پاتې راغلی له کومه ځایه چې د وسلوالو طالبانو مشان په افغانستان کې روانه جګړه رهبري کوي. دا راپور په وینا له هغې راهیسې چې د حکومت پر مخالف وسلوالو د ناټو د بریدونو خطر کم شوی، دا وسلوال اوس په لویو ډلو کې ګرځي او په ډېر شمېر د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړو ته مخه کوي.
د اجمل اند رپورت موارد اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. د ځوان افغان سندرغاړي بهیر امیری په غږ د سندر درته ورو.
ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا. مزه جانانا ستاپ حیا کی مزه
اوریدم کو نه نیمه بجې شوې د بشری غوښنه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستاني حکومت سره د مذاکرات لپاره د طالبانو د کمیټې یو غړی پروفیسر ابراهیم وای ل شلو ورځو راهیسې کوشش کوي چې د دوه خو ترمنځ خبرې بیا شروع شي. هغه مشال ریډیو سره نن خبرو کې ویل چې په دې اړه د حکومت جواب ته منتظر دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوی کرفیو نن شپږم ورځ ده. ځایي اوسیدونکو وایي چې له دې وجې له کورونو بهر نشي وتلی او هغوی چې وتلي واپس خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پېښور له جیله یې خواشا شپږ څلوېښت خطرناک ګڼل کېدونکي قیدیان د مردان نوي جیل ته منتقل کړي دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار ملک قاسم بیګم مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا جیلونو کې قیدیان ډېر دي او په نورو قیدخانو د بوج کمولو لپاره په نوي حفاظتي وسایلو سنبال مردان جیل یو ښه ځای دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ل خپل دوه ورځنی سفر روسه له تهران اسلام آباد ته رسیدلی. هغه د ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو موضوعاتو د ګیس د پایپ لاین او همدارس په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ خلک وایي په سیمه کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د شتون له وجې نشي کولی خپلو کورونو ته استانه شي. د افغانستان د کندوز ولایت په دشترچي ولسوالۍ کې په شو عملیاتو کې چارواکي وایي یو ویشت نه وسلوال مخالفین یې وژلي دي. د بحران په اړه د څېړنو نړیواله اداره انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه رپورت کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پرون په هندوستان کې د انتخاباتو د رای اچونې اخري ورځ وه او له نن څخه د 1400 میلیونه کسانو د رایو شمیرل شروع شوې دي. او په نایجیریا کې وسلوالې ډلې بوکو حرام یو ویډیو خپره کړې ده چې شاوخوا هغه سل تنه جنکۍ پکې ښکاري چې دوی څه موده وړاندې تښتولې وي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابعه اکرم خان نه اورو.
اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان وزیر اعظم ایران ته د دورې په موقع دوړ ملکونو ګیس پایپ لاین منصوبه جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی. ادارې وایي زموږ ملک دا وخت معیشت او د توانایي بحران له وجې متاثر دی او همدې له وجې اولس یو شمیر مشکلات سره مخ دی. ادارې په وینا پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه وخت په وخت مشکلاتو ښکار شوې ده. نو اوس د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه دا منصوبه جاری ساتلو باندې چې کومه خبره شوې ده نو دا ډېره د اهمیت وړ ده. ادارې لیکي موجوده حکومت توانای په بحران قابو موندلو کې کامیابیږي نو عام اولس به سکون محسوسوي. خو ضرورت بیا هم د هغه خبرې دی چې د منصوبې له ګټلو اقدامات اوچت کړی شي. هم په دې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ګیس پایپ لاین منصوبې باندې په پاکستان د امریکې او سعودي عرب لخوا دباو وو او د دې منصوبې د خاتمې هم افواګانې وي. خو اوس د وزیر اعظم د باور ورکول نه پس په دې منصوبې کار شروع کولو ضرورت دی چې په عملي توګه د افواګانې ختمې شي او د ګیس پایپ لاین دا منصوبه سرته ورسیږي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ سلسله روانه ده او د سکیورټي انتظاماتو باوجود پېښور او صوبې په نورو علاقو کې بمی چاودنې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا د وسلوالو په هدف ده. ډزې او ځانمرګي بریدونه د امروزه معمول جوړ شوی دی او د غرنګ پولیساس کې ورکوونکي رضاکاران هم په نخښه کیږي. ادارې وړاندې لیکي طالبانو سره مذاکرات روان دي چې پکې خیبر پختونخوا حکومت نه صرف شریک دی بلکې هر ممکن کومک هم کوي. خو د دې باوجود ګری روان ده او بی ګناه خلک وجل کیږي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې خیبر پختونخوا حکومت داخله چارو وزیر په مرسته د وسلوالو نشاندهي وکړي او د هغوی خلاف اپریشن وکړي ځکه چې اوس د ترهګرۍ دا سلسله د طاقت د لارې کنټرول کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د فارن افیرز مجلې په ولیکنه کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت کچا مخ په ټیټېدو او د سمګلینګ هغه مخ په لړیدو ده. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر له کمېدو سره په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی نجیب عامر اوروي.
فارن افیئرز مجله د هند او پاکستان اړیکو ته په کتنې کولو سره په یو مقاله کې لیکلي، له 1947 کال راهیسې چې دواړه هیوادونه سره بیل شوي دي، اړیکې تل سره ترینګلې پاتې شوي دي. دواړو خواو تل په سوداګرۍ کې د بل مخې ته د خنډانو د اچولو هڅه کړې ده. د دې باوجود چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي، خو د خپل ټول تجارت یوازې 2% کې برخه به د یو بل سره ترسره کړې وي. د پاکستان او هندوستان سیاستوالو ښایي کمې هڅې کړي وي چې د دواړو خواو ترمنځ تجارتي اړیکې عادي حالت ته راوستل شي، خو تل تجارتي اړیکې د سفارتي او پوځي دښمنۍ تر اغېز لاندې راغلي دي. فارن افیئرز مجله لیکي که د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې د زوال ښکار دي، خو بیا بل لوري ته د دوی ترمنځ په کال کې د 2 بلیونو نه نیولې تر 10 بلیونو ډالرو پورې قاچاق یا سمګلینګ کېږي. له پاکستانه هند ته د بسترو پوښونه، په جامو د کار کولو مواد او وچه میوه، او د هند نه بیا پاکستان ته وریښم، دارو درمل، د سینګار توکي، ګاڼې، مسالې او ټایرونه قاچاقېږي. دواړه خواوې دا خبره قبلوي چې دې قاچاق ودرول ممکن نه دي، او د زنو پان همدې قاچاق هند او پاکستان ته یو متبادل اقتصاد برابر کړی دی. بل پلو وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دغلته د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د یو راپور له مخې طالبان په پام کې لري چې د وخت رسیدو لپاره جنگ ته دوام ورکړي. په راپور کې راغلي په 2013 کال کې د تشدد پیښې د 2012 کال په پرتله له 15% تر 40% پورې لوړې شوې وي. همدارنګه حالات او واقعیت ښکاره کوي چې د 2013 کال په لومړیو میاشتو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. وال سټریټ جرنال لیکي د اتحادي ځواکونو شمیره مخ په کمېدو ده. اوس په سناسه نوي مرکزونو کې 50,000 ځواکونه پراته دي، چې د امریکایي ځواکونو شمیره په کې 3,000 ټیټه ده. یو مهال په افغانستان کې 300,000 زیات امریکایي ځواکونه پراته وو. اوس مهال د افغان ځواکونو شمیره 386,000 ده، او په اکثرو سیمو کې دوی د وسلوالو سره جګړه کوي. وال سټریټ جرنال لیکي ځینې څارونکي انګېري چې ښایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به طالبان وسله پر ځمکه کېږدي، خو د شخړې د نوعیت بدلیدل به افغانان په خپلو کې سره په جنگ کړي، او دا کار به یغیتوب کمزوری نه کړي. په راپور کې راغلی د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لخوا خپور شوی راپور د ملګرو ملتونو د احصایې سره هم سمون خوري چې وایي تیر کال د ولسي خلکو د وژنې کچه 14% کې زیاته شوې، او ډیری وخت مسؤلیت پر طالبانو اچول شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د اوکراین په دونیسک او لوهانسک سیمو کې روسي پلو بلتون غوښتونکو پرون دوشنبه خپلواکي اعلان کړه. روسي پلو فعالانو د اعلان لاغې لانجمنې ټول پوښتنې څخه یوه ورځ وروسته وکړل چې له اوکراین څخه د خپلواکۍ په اړه وا او لویدیځو هیوادونو غیر قانوني بدلې ده. په دې اړه نور د اجمل اندناورو.
د اوکراین د ډونیسک په سیمه کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ خپلواکي اعلان کړه، او له روسیې څخه یې وغوښتل چې د روسیې له فدراسیون سره د اوکراین د دې ختیځې سیمې د یو ځای کېدو په اړه خبر وکړي. دا غوښتنه په هغه اعلامیې کې شوې چې د دوشنبه په ورځ د ډونیسک په خپل سر اعلان شوي خلکو جمهوریت یو مهم غړي دینس پوشیلین په یوه خبري غونډه کې ولوسته. په ډونیسک او لوهانسک سیمو کې چې د اوکراین ختیځې سیمې دي، د یک شنبه په ورځ له اوکراین څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وشوه. د دې ټول پوښتنې تنظیمون کې دا کوي چې په دې کې د خلکو ګډون پراخ او ډیرو د خپلواکۍ په پلوي رای ورکړي. د هیڅ سازمان یا هیواد څارونکو د ټول پوښتنې بهیر نه دی څارلی. د اوکراین حکومت او لویدیځو هیوادونو دا ټول پوښتنه غیر قانوني بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په یو خبري غونډه کې په ډونیسک او لوهانسک کې د دې ټول پوښتنې
موش اغا غیر قانونی ټول پوښتنه چې د دې اونۍ په پیل کې د دونیتسک او لوهانسک خارونو په ځینو برخو کې وشوه په رسمیت نه پیژنو. د اوکراین د قانون له مخې دا ټول پوښتنه غیر قانونی وه، او د اوکراین د تجزیه او بې ثباته کولو یوه هڅه وه. په کوم میتود او بڼه چې دا ټول پوښتنه وشوه، هغه هم د راپورونو له مخې له شک او تقلب ډک وو. د رای ورکولو پاڼې مخکې ډکې شوې وې، ماشومانو پکې رای ورکړې، او آن په مسکو او سینت پیټرسبرګ کې رای ورکړ شوې ده. تاسو پوهیږئ چې زموږ تمرکز په اوکراین کې د می د میاشتې د 15مې نیټې پر انتخاباتو. دا انتخابات د اوکراین د یووالي لپاره او همدارنګه د دې هیواد خلکو ته د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره یو فرصت دی.
د روسیې حکومت بیا ویلي د دې ټول پوښتنې نتیجې باید په مناسب او مدني بڼه ومنل شي. روسیې له اوکراین څخه غوښتي چې له بیلتون غوښتونکو سره خبرې اترې پیل کړي. په عین حال کې اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله په 14 اشخاصو او دوو کمپنیو نوي بندیزونه ولګول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د امریکایي مجلې فورن پالیسی په ولیکنه کې راغلي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې د ښځو په ټولنیز ژوند کې د پام وړ پرمختګ راغلی او د برقرار ساتلو لپاره باید نړیوال له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې لیکنې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
امریکایي مجلې فورن پالیسی په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د ښځو د تعلیم او ټولنیز حالت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي دي چې سمو د مخکې د امریکا د سنټ د خارجه چارو کمیټې ته د افغان ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو فلاحي تنظیم افغان وومن استازي پارنیا نظری ویلي وو چې په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې د ښځو ټولنیز ژوند ډیر پرمختګ کړی دی. افغان جون اسکولونو ته ځي، په بیلابیلو ادارو کې خپلې دندې ترسره کوي، خو د دې په خبره کې نړیوالې ټولنې د افغانستان مرستې جاری ونه ساتلې نو د ښځو په اړه دغه ټولې لاسته راوړنې به ضایع شي. د دې مقالې لیکواله کیتلین کیمبل لیکي چې د پارنیان نظری خبرې ځکه هم په حقیقت مبني دي چې ځکه په 2003 کال کې افغانستان ته ولاړم نو د کروندې ځمکې د ماینونو نه ډکې پرتې وې. په بازارونو او لارو کوڅو کې به ډېرې کمې خرې تر سترګو کېدې او د ګوتو په شمیر سو افغان جینکۍ به سکولونو ته تللې. خو د لیکوالې په خبره د یوې لسیزې نه پس اوس هغه صورت حال نه دی. د افغان، امریکایي او نړیوالو ځواکونو په مرسته افغانستان اوس ډیر بدل شوی دی. د انارو هغه باغونه چې ماینونو سوځولي وو اوس پکې انار کیږي او په کریټونو کې اچول کیږي او نورو هیوادونو ته استول کیږي. او افغان خزی د دغه هیواد په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې خپل دندې ترسره کوي او په سکولونو کې د 2 میلیونو نه زیات هلکان او جنکې زده کړې کوي. د مجلې په خبره د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه د 2000 کال نه تر دا مهال په ټول نړۍ کې افغانستان د بشري پرمختګ، ټولنیز ژوند، صحت او تعلیم په برخو کې د بل هر یو هیواد نه زیات پرمختګ کړی دی. اوس په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ژوندۍ پاتې کېدو شرح د 20 کالو نه 22 کالو ته رسیدلې ده او د نوزاید ماشومانو په مرګونو کې 15% کمواله راغلی دی. د دې مقالې لیکوال لیکي چې که څه هم دغه لاسته راوړنې په حقیقت مبني دي، خو افغانستان اوس هم د نړیوالې ټولنې ډیرو زیاتو مرستو او توجه ته اړتیا لري. د 20 کالو جګړو له وجې افغانستان اوس هم یو غریب هیواد دی او باید امریکا او نور ترقی یافته هیوادونه یې د پامه ونه غورځوي.
زما همکار مجید بابر وو. اوریدونکو، د افغانستان د جلال آباد ښار په هوټل کې د ښځو د حقونو پر وړاندې پرتو ستونزو د لمنځه وړلو تر سرلیک لاندې یو ورځنی کانفرنس د دوشنبه یا ګل په ورځ ترسره شو. دې کانفرنس ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دا یو رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
دغه کانفرنس د افغانستان د بشر د حقوقو او دیموکراسي دفتر او په ختیځ کې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقوقو شبکې په ګډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړ کړی وو. په دغه کانفرنس کې ګڼ شمېر د بشري حقوقو او مدني ټولنو په اعلانو برخه اخیستې وه چې د وی ټول پښتنې پترس کې خپل نظریات وړاندې کړل. په ختیځ کې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقوقو د شبکې مشر ډاکټر نعمت الله همدرد د یاد کانفرنس په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
دا سوز یو مشکلات قسمه کې شته، هغه مشکلات باندې نن موږ یو کانفرنس راغلی چې نن کوم ټول پښتانه چې لرو غواړو چې دغه ګډونوالو نظریات راټول کړو ترڅو موږ هغه اصلي هدف چې قانون په مسوده باندې کار کول دي چې دغه سوز را بسره شي، د حل لپاره لازم لارې چارې به تر پیدا کړو.
د مدني ټولنو یو فعال میرمن او د ننګرهار پوهنتون استاد ماویزی عزیزی مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ستونزې په ګوته کړې چې په افغانستان کې ورسره خزی لاس او گریوان دی.
تعلیم ته نه لاسرسی ستونزې دي. په کور کې د غړو ترمنځ نامساواتونه دي، جبریوتونه دي، ولولونه دي، بې وخته ودونه دي، په بدو کې ورکول دي، ماشومان ورکول دي. دا رقم ستونزې دي چې ټولنه کې ښځې ورسره لاس په گریوان دي. خو د نیکه مرغه ورو ورو دغه شی اوس د پخوا په نسبت کم شوي.
د مدني ټولنې یو تن فعال بادام ظریفي وایي چې که د بشري حقونو فعالان د ښارونو پر ځای کلو کې خپل فعالیتونه پیل کړي، اغیز به یې ډیر وي.
مونږ په دې ملک کې ډیره خرابې راغلې ده. هغه ځای چې ټول کار په افراط راځي، دا جنگ چې روان دی افراط جنگ دی. نو که تاسو چېرته دغه د ښځو حقوق غواړئ، تاسو د دې ښار نه وځئ، کلو ته لاړ شئ، بانډو ته لاړ شئ، هلته د خپل تبلیغ وکړئ، د ښځې په حقوقو باندې پوهېږي. هغه خلک دي چې هغه واقعا چې دوی ورته وایي چې د خشونت نه لاندې دي.
د بشري حقونو او دیموکراسۍ دفتر او د مدني ټولنو د بشري حقونو شبکې چارواکي وایي چې دوی به د کانفرنسونو له لارې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني او بشري حقونو د فعالانو نظریات راټولوي، بیا به یې د یوې مسودې په شکل پارلمان ته وړاندې کوي چې د خلکو د نظریاتو په رڼا کې د ښځو د حقونو په وړاندې پرتې ستونزې د قانون په چوکاټ کې ځای کړي، تر څو په راتلونکي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تان دی هلی د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم یولس بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دوه بجې.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د ګلپانې په غږ د غیوا سندره تاسو ته ورو.
Yeah.
مشال رادیو د نهی د ورځی 19 پروگرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجه د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجه د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجه حجرا په 3 بجه سروي په 4 بجه
اوردن کو د خیبر پختونخوا د 400 په شبکدر کې یوازینه سرکاري ډاکخانه چې شاوخوا سل کلونه وړاندې جوړه شوې ده په شبکدر سربیره د ممندو او باجوړ یو د پام وړ شمیر اوسیدونکو ترې استفاده کوي. په دې ډاکخانه کې کارکونکو تنان له حکومت غواړي چې د دوی د کاري نیمګړتیاو پوره کولو ته د پام وکړي. شانواز ترګزی پر رپورټ راکوي.
په شوقدر کې د خطونو لیږلو یوازینی سرکاري ډاکخانه لږو زیات سل کالونه وړاندې جوړه شوې چې د خطونو پارسلونو د بجلی د بلونو او دا شند سرکاري پینشنونو کار لا هم زیات شوی. ولې په دې ډاکخانه کې د راتلونکو لپاره کورسۍ برانډه او اوبو نه علاوه هیڅ قسم کوم بل سهولت نشته دی. د ډاکخانه ته راغلی یو پینشن اخیستونکی صوبیدار ریټایرډ حاجی حیا خان مشال ریډیو ته وویل
د زنانو نه د ناستې زشته نه د ولاړې شته نه زموږ د ټولو غریبانان ټول چې همدانو بوډاګان دي دغه سپینګری دي چې کله وړي د سور توګه دلته کې کوم نه ته دلته د بو بندو بندو بس پکاره چې هر وبي راته او د ناس ته زیر ته بنچونه راته چرته لګي دا سیمټو بنچونه راته لګي.
محمد عثمان کا کد اټکی شو قدر وسیدون کې د هغه وویل چې په شو قدر کې کوم سرکاري او یا غیر سرکاري بانک د هغه د بجلی او د ګیس بل نه جمع کوي نو له مجبورینه دا خانه تر راغې
یو دینه داخله بل دینه داخله په خیره کې دلته لرم چار دی کور دی آبادی دی داخل کا ته بو تکلیف د سوري تکلیف او ور ولاړ وسه دا کسان دلته ډیر زیات جمع کوي چې بانکونه
چوکیدار جان محمد خان وای چې په دې ډاکخانه کې ډیوټي کوي او هغه له نه خو ټوپک ورکړل شوی دی او نو ورته د چوکیداری کوم بل سہولت شته.
نو سیدر دره کې نه لګي سلور وړاړه تلار لاري دي درخواستونه هم ورکړي لم پیشین شوی دی. نو سره ټوپک نشته کوتک نشته نور سره نشته خیر خیر د الله په اثر پراتی.
سید ظاهر شاه د یاد ډاکخانه پوسټ ماستر دی او هغه ته مو د ولس ستونزې وړاندې کړې.
دې ټول لپاره موږ افسر مالان ته لیکلی دي او هغه بار بار دا هغه وته یاد دهانی ورکو چې دا تاسو مله چې دا سپکه وکړ لو سپور هغه کله یې سم نشي تاسو دا وړاندې دا له مغه شان روانه پرته ده. تقریبا چې دا ټول دا قانون د ریوینیو زیاته ایوان دا چې 400 جی پی او کې یا جی پی او دا کنه خدای نه زمونږ ریوینیو زیاته ده.
دا ډاکخانه د نن لوی کاونټر د بابوګانو د ناستې کورسۍ او د بجلی تارونه او بلپونه او د کوټو چتونه هم داسې دي چې ګنیلنده ده چې را پریوزي. ولې بلخوا په ډاکخانه کې د بارانونو پور تر د زنګنونو پورې اوبه هم ولاړې وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د سدې سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي. د دوی په خبره د سدې بازار د صفایي عمله په ورځو ورځو غیب وي چې له وجې په سیمه کې ځای په ځای د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزای پر رپورٹ لري.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د صدې خلک وایي چې په سیمه کې د ګندګۍ نه دوی ته بیمارۍ د لګېدو خطر ده. د دې په خبره په سیمه کې لختي او نالۍ د بندېدو په وجه ځای پر ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي خو صفایي نه کیږي. ځایي مشر ملک حاجي صوبت خان اورگزای مشال ریډیو ته وایي
نالیانې دي اول خو د صفایي شته نه دي او کله صفایي وکړي د دینه ګند روبسي هغه ګند بهر پروت وي په کار ده چې دا ګوډي کې اوس یو ځای ته منتقل کی.
سید ګل پنامه یو بل ځای کا سوای چې صفایي عمل خپل ډیوټي په صحیح توګه نه کوي نو ځکه دوی ته دغه مسلې دي.
پرونه بل پرونه په ته لوړو درخواست ما په درخواست د اسخات ټون کمیټي ولا ته تصویر کړو هغه ماته د اډری سپونه
په لوی آبادې باندې مشتمل صدې سیما د کوزي کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د سیمې صفایي د تنظیم ذمہواری د ټاون کمیټې ته ادارې ده. د ټاون کمیټې مشر چار نوید حسین مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپل ذمہواری په پوره ډول تر سره کوي خو د سیمې هر یو کس ته پکار دی چې د خپل چاپیریال د صفایي خیال په خپل هم وساتي. نوید حسین زیاتوي چې خپل کور او کلی پاک ساتل نه یوازې زموږ دینی فریضه ده بلکې د دې له وجې موږ د بیمارونو هم بچ پاتې کېدی شو. طارق اورگزی مشال ریډیو کورم ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز
کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو په پښتنو کې د اشر دود چې د سختو شاکه کارونو په کولو کې له یو بل سره د مرستو لپاره به کارول کېدو ویل کېږي چې د مهال د ختمېدو په حالت کې دی. په سیمه کې زمونږ خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د غنمو د لو یو اشر ته ورغلی او له اشرګندو سره په دغه پښتني دود خبرې کړې دي. راځئ د رپورټ یې واورو.
دا د غنمو دریبلو او د هغه اشرګندو غوګونه دي. څوک چې د سوابې په سیمه کې د خپل یو عزیز او انډیوال د غنمو لو لپاره راغون شوی دي. د یار دوست او عزیز د کار لپاره راغونډېدل او بیا په ګډه کار کولو ته اشر ویل کېږي. دې اشر کې ګډون لرونکي یو اشرګندي جمراد علي د اشر را وختلو او د دې د ترتیب په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نو ما خام نه مینه کې سبا نه پر زما شار ده کسان برا ټول شي نه لږ بجې برا دی او پټه بس کار بدل کړي دا ساه ټیم چې غدا ترتیب ده مخ خو بل کته چې او وس کم نه سوک مچې وروړي سوک دا بسکټ وروړي سوک دا غروړي امرسي وروړي او غرمه چې کم دی بیا او واخ شي او وړي مړي شي خابت شي چې ما خام مونږ شي نه بیا بدل پیدا زی بار یو کو سیل چې راشه ډوړې راشه چې راغون شي نو
پښتنو کې دا رواج وو چې یو بل کارونه به په اشر کول، خو اوس درور ولای او یو والی دغه نخه په ختمېدو ده.
هغه د زولی او هغه دغه نشته وسټې مزدورې دي او دا خو بس ډېر نه خلاصي چې کوم خلک دغه کینو هغه راځو خپلې یا ډېر یا دوسی مغلا پکې راځو کني نن سبا خو د مزدورې لند او اسه سوکلو وشر نه کوي.
د سیمه مشهور اشرګندی مانی کا وینا ده چې په خوا به په اشر را وختلو باندې خرچه نه کیده او اوس په اشرګندو باندې د خوراک څخه خرچه زیاته شوې ده. نو ځکه به وزله سړی اشر ته ځل نه کوي چې لوجه د اشر رواج کم شوه دی.
په خوا یې کار ساده او اوس ته تاوان دی. اوس بیسکټ کې کیسې نه خري دی هغه به شمله وروړي او مرچکه به ور سره په شوې نو سبا نو چې دې زغبه نو غړي به وروړه بس چې به وره پورې
پدې اشر کې ګډون لرونکي یو ځوان فردوس وایي چې ګرانی هم د اشر غوندې رواج په ختمېدو کې غټ کردار لري.
غربت او د بیروزګاری ډېر زیاته هر شی چې کم دینو لکه د اور پرې ډېر زیات ګرانی ده. یو سړی اشر لړل شي نو چې داغه په ځای غزان له 2-300 روپۍ وګټي نو لکه هغه ولا خره. په دې وجه یو کس چې کم دینو اشر تلو ته غاړه نه کوي چې ځان له 70 روپۍ وګټي نو لکه دې باندې هغه خوشاله. په دې وجه د اشرونو کمیږي مو
د پام ول چې د پښتنو ځنی ځانګړي دودونه لکه حجره غم خاده کې د چمګاون لخوا په ګډه خدمت په اختر کې د زنانو او ماشومان لپاره د ټالونو میلې او د شوکدر پشپا په ګډه د اور پندوسونو د اسمان په لوري یشتلو سره سره نور هم ډیر دودونه یا خو ختم شوي او یا هم په ختمې دودي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې وروستیو شیبو کې د ظفر اقرار په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.